السلام علیکم. د کابل په وخت ما پښین دوی به جسوی په دې یو ساعت کې به د افغانستان د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید پاړه د جرګې د استازو نوې غوښتنې دروورو. افغان حکومت وایي له پاکستان او ایران څخه د راستنه شوو کډوالو سره یې مرستې کړې دي. دغه راز نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم سته، خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر او د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې تازه او په منځنی ختیځ کې د امریکا د ستراتیژي په اړه خبرې کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سامانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړی چې که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د به وروسته راسي، خو تر دې دمخه د افغانستان مهم خبرونه لرو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې تر لس پورې وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې تر دې وروسته به د متقاعدو کسانو د معاشونو د اخیستلو په سیستم کې اسانتیاوې رامنځته شي. د خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې چې اوس هم ادامه لري لسو وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول په دغه نشته کې درې پولیس او درې ملکیان هم ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د صدابات مرکزي روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ټول چې دوی ته د پیښ له ځای شپاړس پولیس او درې ملکي وګړي په ټپي حالت کې وړل شوي چې یوې نجلۍ د سختو ټپونو له امله سا ورکړې. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او یوه پوسته یې هم لاسته ورغلې ده. د افغانستان ولسی جرګه وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري موده تمدید کړي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي.
ما ولسی جرګه خواهان دوام کار غیر قانونی را ما نمیخوایم.
دی وای موږ ولسی جرګه په غیر قانونی ډول سره د خپل کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبه په ورځ دغه موضوع په خپل اجنډا کې نیولې ده. د ولسی جرګه د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راسي چې د قانون او ټولو اصول په پام کې نیول سره یو تصمیم ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي ډیر ژر به د ولسی جرګه د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. او د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزیر وایي چې تر دې وروسته به د متقاعد سو کسانو د معاشونو د اخیستلو په سیستم کې اسانتیاوي رامنځته شي. نسرین اوریاخیل نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا مهال درو څلور زره تقاعد شوي کسان خپل معاشونه د بانکونو له لارې ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت هڅه کوي چې دغه اندازه 50,000 کسانو ته لوړه کړي. نوموړي د څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تر دې وړاندې یو شمېر تقاعد شوو کسانو شکایت کړی و چې د معاشونو د اخیستلو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر او د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. له استماعي غونډې مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک تامبری وویل داسې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې له کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغې بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیز ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بیرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لري چې روسیا او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیت کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنه کړي چې روسیا او چین له دې امکان نه کار واخلي. ایرانی مرکچیان او روسي چارواکي بیا وایي د بندیزونو بیرته لګول باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ساړه جنگ د وخت د زیاتو ناندرو او لفظي حملو سره سره پرون ویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه دی چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. پوتین د فنلند له جمهور رئیس سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل څارونکي باید بې مناسبته هر څه راپورته نه کړي. پوتین زیاته کړه البته موږ به هر څه تحلیلوو او په احتیاط سره به یې تعقیبوو، خو دا مهال داسې کوم څه نه وینم چې موږ دې اندېښمن کړي. د ترکیه پخوانی جمهور رئیس سلیمان دمیرل چې د حکومت د واکمنۍ په اوو دورو کې دوه ځلې د پوځ لخوا لرې شوی و نن سهار د نوي کالو په عمر وفات شو. دمیرل چې د 1980 او 1990 لسیزو کې اوه ځلې د ترکیې صدر اعظم و، له 1993 نه تر 2000 کال پورې د جمهور رئیس په څوکۍ کار کړی و. نوموړی د انقرې په روغتون کې مړ شو. سلیمان دمیرل د 1940 کال نومبر میاشت کې د ترکیې د سپارتا ولایت په یوې بزګرۍ کورنۍ کې زیږیدلی و او د ساختماني چارو انجینیر و. نوموړی د لومړي ځل لپاره د 1980 کال کودتا څخه 15 کاله وروسته عمومي انتخاباتو کې د عدالت د ګوند د مشر په توګه واک ته ورسید. د ترکیې خلکو نوموړي ته د بابا او دادا لقب ورکړی دی. سلیمان دمیرل په یوې بې ثباته ایتلاف کې کار کاوه او کله چې د جمهور رئیس طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 کال کې واک ته ورسېده د هغه واکمني ختمه شوه. د چین پولیس وایي یو ایغورۍ وروسته له هغه ووژه چې هڅه یې کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتې حمله وکړي. د چین په شمالي ښار شیان کې د ترینونو پولیس وایي سړی د هغو خلکو منځ ته ولاړ چې د ټکټونو اخیستلو لپاره لیکه ولاړ ول. پولیسو له ډزو مخکې په مقرر ډول دغه سړي ته خبرداری ورکړ. دا کس وروسته په روغتون کې مړ شو. په دې وروستیو کلونو کې د یوغور مسلمانانو هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې. تیر کال د ټرینونو په یو تمځای کې د ډله ییزې حملې له امله 1 کسان وژل شوي ول. چینایي چارواکي وایي د نن ورځې حمله کوونکی د لویدیځ ولایت چینجنګ بلتون غوښتونکی و. په دې ولایت کې زیات شمېر یوغور مسلمانان ژوند کوي. او په یمن کې رقیب ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازه اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي، خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یو میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېده چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي له واکه لرې کړ. شخړې په مارچ میاشت کې نورې هم هغه مهال زیاتې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو وایان غالب المطلق وایي دا اوربند چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاري شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ولسی جرګه وایي د دوی د کاري مودې تمدید هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې حکومت دوی ته پخوانی ټول صلاحیتونه بیرته ورکړي. افغان چارواکي وایي په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 10,000 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو دغو کډوالو کومې مرستې ترلاسه کړي؟
حکومت داس باندې سره کړی دی چې موږ سفیر صاحب راغلی و ماته په حضرو کې ویلي دي موږ مخکې تقریر کړی ده چې د موږ مهاجرین افغانستان ته راغله موږ به سرپناه ورته جوړو، کوټې به ورته جوړوو، تمبو به ورکوو، هر څه موږ افغاني موږ ټول سره کړی، 15 بورې غنم به موږ میاشتې ورته رسم.
د هلمند مقامات او قومي مشران وایي د کجکي ولسوالۍ ډېرې برخې د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي دي او د دې ولسوالۍ بند هم له ګواښ سره مخامخ دی.
کجکی یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکی جوړوي. که چېرې حکومت توجه ورته ونه کړي دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش باندې راځي.
په نړیوالو مسایلو کې به د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نویو اړیکو په اړه راپور واوري. دغه راز په اونیزو خپرونو کې یوه اساسي او بشري حقونه دي چې په ماشومانو اجباري او شاقه کارونو ترسره کولو ته ځانګړې شوې ده، او دغه راز مخکښ شزې یو بل اونیز پروګرام دی چې د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې اوریدلای شئ. زه فریبا ظاهرم او په دې یو ساعت کې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تاسو قربان یم. تاسې ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پورې پر منځني سپه 12.9 په اف ام سلاشاریه 15 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. درځو د خبرونه لومړني مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د دې جرګې اداري پلاوی وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید د منلو وړ دی چې حکومت ټول پخوانی صلاحیتونه ولسی جرګې ته بیرته ورکړي. بلخوا اکسین شبکه له حکومت غوړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د په کار پیل وکړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارې د دا کولو پړه بحثونه روان دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د کاري دورې پای ته اله دوه ورځې پاتې دي، د دې جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د یاد جرګې دورې ته له قانوني صلاحیتونو سره تمدید کړي او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي توافق نه مني. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر او اجرایي رئیس چې هر کار د قانون خلاف وکړي دوی ته د منلو وړ نه دی.
حکومت چې د سیاسي جوړجاړي لمخې منځ ته راشي د قانون خلاف دی. دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنی نه دی چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي.
د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف ابراهیمی نامی وای دا چې د ملي وحدت حکومت په سیاسي جوړجاړي رامنځته شوی اوس حکومت غواړي چې د ولسی جرګې کاري موده د سیاسي جوړجاړي په اساس تمدید کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
هغوی خپله یو سیاسي توافق ته راغلل، اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي. څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو. که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي، د سر صلاحیت، د استعضاء صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو. پرته له دې موږ علاقه مندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي.
ولسی جرګه وایي چې د شنبه په ورځ به د ولسی جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي. د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت خپله پریکړه وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د بدني ټولنو شبکه اکسن له حکومت غواړي هر څومره چې ژر کیږي باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې شبکې غړي محمد شعیب په دې اړه وویل
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي. د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي. دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نه شي، ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي.
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي. جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل وکړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هر څومره چې ژر امکان لري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي څو ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په مناسب وخت کې زمینه ورته برابر. دوی وایي که حکومت په خپل وخت لاس په کار نشي نو په انتخاباتو به چې د ډیموکراسۍ اصل دی د خلکو اعتبار له منځه ولاړ سي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسی ازادي راډیو اوري د ولسی جرګې د غشتونو په اړه مو وریدل چې وایي هغه وخت د جرګې د کاري مودې تمدید ورته د منلو وړ دی چې حکومت دوی ته ټول پخوانی صلاحیتونه ورکړي. اوس موضوع د افغانستان د کډوالو او مهاجرینو ستونزو ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ شوې ده او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. د وزارت چارواکي وایي چې ډیری دغه مهاجر له پاکستان او ایران څخه راځي چې افغان حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. له دې سره افغان کډوال هم خوښ دي چې له اوږده مهاجرت وروسته هیواد ته راځي او ورسره لازمي مرستې کوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده. دی را سره اوس کابل په سټوډیو کې دی او د دې خبرو پوښتنه وکړو. یوسف زدران، که تر اوسه چې دغه کمپ ته ولاړې، دغه مهاجرینو وضعیت دې ولیدې، که لږ معلومات مشترکې چې کومې مرستې د دوی سره سوي دي او هلته آیا چارواکي راغلي وو، که یو د مهاجرینو وضعیت څنګه وو؟
او په دې اړه معلومات په دې راپورټ کې اورو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت وایي د تیر کال په نسبت هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپل خوښه د کډوالو د بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یونیسیار څانګو له استاو سره یو ځای په کابل کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه یو کیمپ څخه لیدنه کوله. رسنیو ته وویل د ټولو کډوالو سره حکومت او نړیوالې ادارې کافي مرستې کوي. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سکال تر یو لکو کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستانه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمروانه ده. ښاغلی بلخی وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40 زره کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است. نسبت به پارسال میشه بگویم از دو برابر بلکه از سه برابر هم بیشتر است، به خاطر که ما سال گذشته در مجموع در سال 2014 17000 عودت کننده داشتیم و امسال تا اکنون که 6 ماه سال ما سپری کردیم بیشتر از 40000 عودت کننده داریم.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډیره په خپله خوښه راځي، خو ته دا هم ومنله چې په غیر مستقیمه ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم شته چې ډیر زیات محسوس نه دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یونیسیار د پلوچرخي په کیمپ کې مرستو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوي او هیله لري چې حکومت به هم خپلې مرستې عملي کړي.
راغلی بزر پنجاب یم د لوګار دی ولایت او ما ته دغه $200 روپۍ ډالر مې لاوس پنځوس کاله مهاجر وزبل ما په افغانستان پاکستان کې تیر کړی ده او نن شپږم ورځ پاک افغانستان ته راغلی یم. نو موږ دغه خوښ ده حکومت ته غواړو چې موږ ته مځکه هم راکړي، سرپناه هم راکړي، مرسته موږ سره وکړي.
نوم یې اصل خان دی، د شیرخان زوی یم، ولایت د بغلان یم. شروع سن دېرش کاله کېږي مهاجر شوي یو، نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي او حکومت رئیس د مهاجرونو موږ سره څه کوي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته په خپل ولایت کې یوه نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یا یونیسیار وایي هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتلو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیره تونګه د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یو په ځای تصمیم دی او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاری وساتي.
Very courageous decision that has been taken by the returnees.
دوی دا ډیره ښه فیصله ده چې هیواد ته راستنیدونکو لخوا خستل شوی. دوی ډیر یې دیرش کلن بیلتون ورسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی دا جرأت ستایو او ورسره مرسته کوو. د یونیسیار د معلوماتو لمخې د 2002 میلادي کال رئیس شپږ میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډیر شمیر په پاکستان او ایران کې میشتې لا هم د کډوالۍ شپې تیروي، خو حکومت د دوی باعزته راستنېدنې ته ژمن دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردې خطاسي اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وبو جو پري پر منځنۍ تپد ولاس پر نوې او پر اف ام 3.5 صپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. دغه راز ک د انټرنیټ اسانتي لري، کولای شي دغه خبرونه پر انټرنیټ هم واوري او سمور مطلب ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس موضوع په افغانستان کې نور امنیتی مسایل ته. د امریکا دفاع وزارت پینتاګون وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د جګړو پر مهال مهارتونه ښودلي دي، خو وایي ډیر تلفات هم ورکړي دي. پینتاګون په یو تازه راپور کې چې د سیشن به پر ورځ خبر شوی لیکي چې د دې جګړې په فصل کې باید افغان ځواکونه لا نور هم پیاوړي سي او له ځانه وړتیا وشي. دغه یو سل اته صفحي راپور د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی سره له دې چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول مستقل نه دي، خو بیا هم کولای شي د پیچلو عملیاتو مسؤلیت البته د ائتلاف ځواکونو په محدود مرستې او مشورې سره په خپل غاړه واخلي او ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې ځینې ستونزې لري او په هیواد کې د دوی په خبره استخباراتي جګړه روانه ده، خو دوی وایي افغان ځواکونه په اوزا هم حاکم دي. او دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ویلي چې افغان ځواکونه اوس کولای شي چې هر ځای او سیمې ته ولاړ سي، عملیات کولای سي او مخالفین له سیمو څخه ایستلای سي. د پینتاګون په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کولای سي د امنیتي ځواکونو د وړتیا په شودلو سره د وسلوالو مخالفینو د فعالیت ساحه محدود کړي او دا کولای سي د وسلوالو مخالفین دیتا اربسي چې خبرو ته غاړه کشي. په همدې ارتباط د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د برېښنا د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولې دي، خو دولتي مسؤلین د ځینې امنیتي پوستو په شاتګ تاکتیکي بولي. ویل کېږي کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار د تیرو څو ورځو راهیسې بنده ده او د کجکی خلک د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایت شورا غړی او د کجکول وسوالی اوسیدونکو عبدالمجید خونځدوی طالبان په تیرو څلور ورځو کې د دې ولسوالی ټول سیمه نیولې دي او دمګړي د کجکی د فابریکې یا بند نیولو لپاره چمتووالی نیسي. اخونزاده زادر رټول د ولسوالی تاسیسات او جنې ودانې هم د طالبان په لاس ورغړي دي. غول حالت موجود سرتیرو سخت جګړې کړې دي، ستړي دي او یا جنې لخپل مورچلو تشتیدلې دي. عبدالمجید خونزاده له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بند ساتلو لپاره ځنګړي ځواکونه واستوي کنه وسلوال به په باروتو والوزوي.
کجکی یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکی جوړوي. دا ولسوالۍ کې چې حکومت توجه ورته ونه کړي دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش ثاني راځي، بیا نو چې دشمن دی دشمن دنه د بند په اهمیت خو یې جنه د فابریکې په اهمیت خو یې بیا دا چې دشمن له کوم شي لګوي چې په بغل کې پاکستان سره یې هغه شي یو کیلو مواد ونی کړي دا ولسوالۍ به د بند دا فابریکه دا ټول تخریب کړي بین
ملي. اخونزاده ول د کجکی ولسوالۍ په څلور ورځني جنگ کې تر 25 ډیرو حکومت سرتیر وژل شوی یو شمیر ټپندې. طالبانو څو ورځې وړاندې کلمړی د کجکی ولسوالۍ مخابراتي شبکې بندي کړې او ورسته پر یو شمیر پوسټو ډلې بریدونه وکړل. د هلمند والی وایند عمر ځواک ازادي رډو ته منل چې ځینې پوسټې خالي کړې دي، خو دا یو تاکتیکی حرکت وبله. ځواکول اوس ځواکونه بوخت چې خوشی کړی سیمې برته ونیسي.
اوس د دې نیول لپاره حتر کنټرول لاندې ورسې ویله فعلا افغانان به تاسو په پاره ځینو ساحو کې چکر نشینی کړی او هغه به تل استراغلې دي کوم تلفات نه لري او ترڅنګ هغه ساحو کې چې دوی فعلا افغان امنیتي ځواکونو سره مخالفین مقامات هي په غوځي کې عملیات روان دي همدم ګړې مقام او سره تماس کو چې په دې اړه باندې راپور واخستي چې فعلا هغه ځینې ډېر ساحي نیول شي.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنې شورا سرپرست نیک محمد د کجکی ولسوالۍ څخه په ټلیفون ازادي رادیو ټول وضعیت سم نه دی او وسلوال هر شبه د فابریکې او تنګې د نیولو پلان لري. هغه په انیال کې د خوراکي توکو په خاص ډول وړو د کمر شکایت وکړ ویل په ټول کجکی کې و بوجي وړ نه پیدا کیږي، خو د والی وایند عمر ځواک وایي کجکی ته د لارې د خلاصولو او نور امنیتي پلانونو په اړه له مرکزی حکومت سره خبرې کړې دي او غوړه د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
به هم پر امدی امنیتی مسائلو تمیجو ورزو کنر تا ده کنر دینی علمان وای چی ده مسلمان و جنه حرام ده پا افغانستان که روان جنگ ده دوی پاوانه پر افغانانو تپل سوی ده. پا دیرد نور جزیات لروح الله انواری تخاورو.
د کونړ دینی علمان وای له ولایت څخه بهرنی سرتیری وتلی ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډی ته وویل د مسلمان وژل او زورول حرام دي که هغه هر څوک او په هر بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلې کول دا د پاسقانو شه او مسلمان سره جنگیدل دا د کفار پر مسله په کومه ګناه زو وژل کیږي هغه په هر شکل چې وي رمضان انتظار پښه شکل کی وی باغه د انتحار په شکل کی وی باغه په برش طریقه باندې په هر طریقه چې ته مسلمان وژنې څوک چې د هغه سره تعاون نه هغه سره معاونت کړی هغه په دې ګناه کې شریک او دغه کلمه ګوي وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی زیو رحمان الایار وویل جنگ او جګړې لورانی او وژنو بل سوغات نه لري او اصول کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولی شي.
د موږ نه موږ خپل باندې تنور جوړ کړی او د ځانونو نه هم د دغه تنور د پاره خصو خاشاک او غیا جوړه کړې ده. د دې لپاره چې خاوره مو د تنور حیثیت د لاسه ورکړي، خلک مو د دغه تنور د خصو خاشاک حیثیت د لاسه ورکړي، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث خواره جوړ شو. د جنگونو او د جګړو له امله انسانان خو څه کې چې د ملک نه وتښتېدل، زمونږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمونږ د هیواد نه کډه وکړه او د ګاونډیو ملکونو ځنګلو او سیندونو او نورو
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و، اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي و، هغه خدای پاک د خاورې نه ورک لاړ. اوس زمونږ والیم زمونږ د قومندان هم زمونږ د پولیس هم زمونږ د چې په هر اداره کې ورشي افغان وکړي.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی او پکې بی دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده. په منګه او تاسې باندې امنیتی موظفین، زمونږ او تاسې عسكر، زمونږ او تاسې ملي اردو، زمونږ او تاسې پولیس، زمونږ او تاسې ملي امنیت، زمونږ او تاسې علما کرام، او زمونږ او تاسې سپینګي او ماشومان زنانا په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یو لنده جګړه روانه ده، نه خپل من خپل زامن رحم کوو، نه را مانی ګوندان رحم کوي او نه را مانی جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبید الله بهاری لخوا د غونډي پریکړې کول وستل شو چې په کې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوی و او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوی و چې باید نور له جنگ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یوځای شي.
د بیګنا مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو کار دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قران او حدیثو په رڼا کې دغه عمل پکله کړو. موږ د غونډې ګډونوال د هیواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي او ستاسو ترڅنګ به تل د هیواد ساتنې او دفاع ته چمتو.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي، چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هیوادونو شاته پریښی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو اوري. له تیرو دریو ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته تیره سوې برېښنا قطع سوې ده. د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د اوزبین سیمې خلکو سره یې خبرې روانې دي تر څو دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
له تیرو دریو ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تیرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوې دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوې او لامل یې دا ښودلی کچیرې د دوی سیمې ته برېښنا ورنه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي. نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګړتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي.
موږ د دې خلکو سره نن د دوی د اوزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب حضور درلود، د هغوی سره هم دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړو. ما خپله غاړه واخیسته چې باید د اوزبین ته چون ژره روانه ده او ډیره سخته ګرمي ده، پروژه کې اغل ته کار کول په دې تپو کې او غرونو کې ناممکن دي او ډیر سخت ستونزمن دي. نو موږ یو خط ورته ورکړو چې د روژې د تیرېدونکو وروسته به ان شاء الله موږ به اوزبین په منطقه کې د برخ رسونې کار شروع کوو. د یو شپږ کسو کمیسون په ذریعہ باندې دوی ته ورولېږل. موږ منتظر یو چې هغوی موږ ته بیرته د خپل لین د وسلولو اجازه راکړي او وروسته د اختر نه به ان شاء الله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته کار شروع کوو.
مومن وای هغه محل چې د اوزبین لسیمې څخه برېښنا تیرېده د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي، خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوي ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې.
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چون د لغمان مربوط دی دا د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو. بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي. موږ په بادپخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او د خلک هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو. صرف د اوزبین مسله، اوزبین د کابل مربوط کیږي، هغلته پایشانی شوې ده، پای نصب شوې دي، منتها د براکټو د انسلیټرو د نصب او لین کشۍ په مورد کې په هغه ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې. هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرارداد ورکول شوی وی هغه ډیر زیات وخت پر باندې ونیول، خو اوس فعلا دپاره دغه اوزبین منطقې ټول هغه اجناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوي دي، فعلا په برق کابل کې موجود دي او په نږدې وخت کې به ورته انتقال شي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې. جنقه الکوزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مروره ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبړولې ده. امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې درې پولیس او درې تنه ملکیان هم ټپیان شوي. د افغانستان ولسي جرګې وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. د دې جرګې اداري هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول د ولسي جرګې کاري موده تمدید کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمي وویل په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي تر دې وروسته به د تقاعد شوو کسانو د معاشونو د ترلاسه کولو په سیستم کې اسانتیاوې راشي. نصری نوری اخیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا مهال 340,000 متقاعدین خپل معاشونه د بانکونو له لارې ترلاسه کوي او وزارت هڅه کوي چې دا شمېر 50,000 ته پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ساړه جنگ د وخت د زیاتو ناندرو لفظي حملو سره سره پرون ویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. د ترکیې پخوانی جمهور رئیس سلیمان دیمریل نن سهار د نوي کلونو په عمر وفات شو. د چین پولیس وایي یو یې غوره وروسته له هغې ووژه چې هڅه یې کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتو حمله وکړي. او په یمن کې رقیبې ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي.
او سم د افغانستان ایرلند مهم اقتصادي خبرونه اوري.
د سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د هلمند ولایت د کرنی مسولین وای چې اوس مهال دغه ولایت څخه په یو ثانیه کې 132 متره مکعب اضافه اوبه ایران ته وړي چې په کال کې د دې اوبو بیه 4 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دې ولایت د کرنی د ریاست د اوبو لګولو مدیر انجینر فریدون ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان له ایران سره په یو ثانیه کې 26 متره مکعب د اوبو قرارداد کړی وو چې اوس مهال د اوبو د سطح ټیټوالی او د دې ولایت د کانالونو خرابوالی د دې لامل شوی چې موږ دغه اوبو مخنوش نیولای.
اوسنی حالت کې ایران ته 132 متره مکعب فیصد کم شروز نه راځي سړي ساتو د بروانې چې مجموعي ډول د ثاني حسابو کې کلنه حساب 4 میلیارد ډالر تر رسیدي.
د شغلی فریدون په خبره کې افغان حکومت د دې ولایت د اوبو لګول سیستم او کانالونه جوړ کړي نو ایران ته به د اضافي اوبو د بهیدلو مخه ونیول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوای چې د افغاني تولیداتو د صادراتو د زیاتوالي په هدف واړی چې یو انلاین مارکیټ جوړ کړي. د دې خونی اجرایی رئیس عبدالحبیب رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې پر دغه مارکیټ د پنګوینی تړون پرون په مشترکه توګه د یو افغاني شرکت او د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک شو. شغلی رحیمی وایي چې پر دغه مارکیټ تر 30 میلیون ډالر زیات پنګونه کیږي او دغه مارکیټ د جوړیدو سره به په لاندې محل کې سلګونه کسان ته د کار زمينه هم برابرېږي او په اوږد محل کی زرګونه کسان به په دغه مارکیټ کې په کار بوخت شي. نو مړی وای لدی سره به د هیواد صادرات هم زیات شي. د کرنی وزارت مسولین وای چې په بل خولایت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته درې د اوبو لګول شبکې ورغول شپې. د دې وزارت ویان لطفی الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې دغه د اوبو لګول شبکې چې د نړیوال بانک په 14.4 میلیون افغانیو مالی لګښت ورغول شوې 15 هکتار ځمکه خړوبولای شي. د شغل راشد په خبره د دې شبکو پر غولو سره به د دې سیمې په حاصلات کې د لس څخه تر 15% پورې ډیروالی راشي او د کروندګرو د اقتصادي وضعیت سره به مرسته وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1504 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدله. وسم ورزو پکتیا ولایت چې هلته د خلک د روغتیا ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیا په لیرې پرتو سیمو کې لازمې روغتیایي اسانتیاوي نسته او قراردادي انجوګانې چې کله د پروپوزل سره سم د اسانتیاو د نشتوالي په اړه پوښتل کیږي نو دوی جواب نه لري او له رسنیو سره د خبرو څخه ډاټا کوي. دا چې په پکتیا کې د خلکو ستونزې څه دي او ولایتي چارواکي په اړه څه وایي، زموږ همکار داود تپان دغه راپور چمتو کړی دی.
دا پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو سیمو کې خلک شکایت کوي، وایي چې تش په نمونو روغتونونو او کلینیکونو لري او غو لازمي اسانتیاوي نه برابروي، چې د عام روغتیا ریاست او د شته قراردادي انجوګانو مسولیت دی. دا پکتیا په ټولو 14 ولسوالیو کې د ولسوالیو کلیو په کچه روغتونونو او کلینیکونو فعال تعمیرونه لري، خو په شته تعمیرونو کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمات د سیمو د خلکو او ځینو چارواکو په خبره په نشت حساب دي. دا د ولایت د اطرافي سیمو اکثریت اوسیدونکو چې د ګردیز ملکی روغتون ته مخه کوي، وایي په خپلو سیمو کې په شته کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې په لوړه کچه اسانتیاو نشتوالی لوی ستونزه ده.
زه سردار خیل د ګلغونډۍ کلی اوسیدونکو یم. په ولسوالۍ کې کوم کلینیکونه شته؟ کوم هغه نشته چې یا چاته دوا ورکړي یا په وخت سره مریض هلته صحیح شي جوړ شي. نشته افغانستان کې مونږ په زده خاورې کې داسې کلینیک داسې شپخانه نشته چې هغوی علاج بشي. مونږ مجبوره واجې نه ورم کله پاکستان ته پړه چې نورته نقل کوو چې هلته علاج بشي.
زه محمد عایب د سرکارن د ولسوالۍ د چینو اوسیدونکی مریضان مې راغلم، زنانه مریضان. روغتیایي مرکزونه ستا خو داسې دي چې هلته دوا نه شته. ډاکټران نرس ستا ډاکټران ستا هغه نه تیر جواب کول راغلو دلته د ګردیز ملکي شپخانه ته. یاره ډېر څه سخت مشکلات یې راځواب کیه.
دا خلک په روغتیایي مرکزونو کې یوازې د امکانات او اسانتیاو نشټوالي څخه سر نه ټکوي، بلکې دا هم وایي په هغو سیمو کې ګمارل شوي خزینه ډاکټران او نرسان امتیاز د روغتیایي مرکزونو څخه اخلي او کار په شخصي کلینیکونو کې کوي. یو تن مدني فعال
ازان ور صدیقی د پکتیا ول د اریوب زای ول سوالی اوسیدونکو، واقعا هم دا سید د سنج موجود دي د اریوب زای روختون شه د کوم د ستامه د خونه چ کوم مؤسسه سی مربوط شه او اوس صحیح خدمات کمزوري دي. هغه پرسونل مانس کې بنظمی دي چې کله کوم حادثه وشي هغه مالته چې زخمیان انتقال شي درملنه ډیره کمه کیږي. ډاکټرون نوی پرسونل نوی یا میډوی پی وی هغه په شخصي کلینیکونو کې کار کوي، ملکی روختون کې کار نه کوي. امتیازات ملکی روختون اخري او کار خپل شخصي کلینیکونو کې کوي.
دا نوموړي په خبره په ټوله اتراپی سیمو کې د روغتیایي مرکزونو وضعیت په همدغه ډول او تر دې خراب ځکه دی چې د زازیاریو غوندې او ولسوالۍ کې چې اکثریت خلک تعلیم یافته دي وضعیت داسې وي، نور ځایونه خو به تر دې خراب وي. د دې خلکو د شکایتونو رښتینولي د ګردیز ملکی روختون د ناروغانو د مراجعینو له ورځنیو او میاشتنیو لیستونو څخه معلومیږي. د ګردیز ملکی روختون سرطبيب ډاکټر اګول پک
مونږ د اوپیډی ناروغان هم زیاتره د ولسوالونو مراجعه کوي، لکه څنګه چې مونږ د میاشتې تاسې د مونږ راپور کوو ګورې د 1000-2000 خوښه کې مریضان مراجعه کوي، ولې زیاتره د ولسوالونو چې باید په ولسوالو کې تداوي شي چې د مونږ د ناروغانو تعداد زیاتی او حتی د مونږ په امکاناتو باندې هم منفي اغیز لري.
نو وړي دا موای په نور روغتیایي مرکزونو کې د بشپړ امکاناتو او اسانتیاو نشټوالي او خدماتو نه تر سره کېدو د خلکو زیاتې مراجعه او غوښتنو دوی هم لګڼو ستونزې سره مخ کړی دي. دا چې په رښتیا هم د خلکو او ملکی روغتون د مسولینو یادې شوې ستونزې ډېرې دي او په اتراپی سیمو کې پاغه ډول چې لازمه د خدمات نه تر سره کیږي، د پکتیا ولایتي شورا وکیل ایوب غروال وایي.
لکه مثال په ډول لاندې درته وایم چې د ګلغونډۍ کلی کلینیک دی، دریم مېشته لري چې قراردادي سره وا د پټلا والی څنګه کلینیک دی چې قراردادي سره وا دوا او بلوډ کې دی کلینیک دی چې سپورې دی مېشته 1500 رجستر دی مریضون لري، هغه باندې مریضون په خپل ټیم تداوی نه دي شوی. باید زر نظر د ساتامې ریاست په دغه درو کلینیکونه جدي اقدامات وکړي. په زمين کې دي زرمات د وزی زدرون د ګردې څېړې د جان خېل کلینیکونه چې دا غوته توجه نه ده شوی.
نوموړی د دې ترڅنګ چې د څو روغتیایي مرکزونو نمونه اخلي دا هم وایي په ټوله اطرافي سیمو کې د عامې روغتیا ریاست او وزارت د نظارت د کمزورۍ له امله د ډاکټرانو او نرسانو غیرحاضري د ولادي ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه کړې. د خلکو شکایتونه او چارواکو شته ستونزې مو د عامې روغتیا ریاست سرپرست ګل محمدین منګل مخ ته کېښود. هغه وویل
په بعضو منطقو کې یو مشکل د امنیتي ستونزو دی، دویم غټ مشکل چې اوس دغه موقتاً دی موږ ورسره مواجه یو. په پکتیا ولایت کې هغه انجوګانې چې مخکې 15 کاله صحي خدمات عرضه کول په ولسوالیو کې د هغوی د کار موده ختم شوي. وزارت ساته مې اوس د MRCA په نامه یوه انجو ده، د هغو سره د ټولو ولسوالیو قرارداد کړی چې هغوی هغه د تسلیمېدو د کلینیکونو پروسه جریان لري. هیئت د وزارت ساته مې نه راغلی دی. نو په هغه وخت کې چې معمولا یو کلینیک د یو ارګان نه بل ته تسلیمېږي خامخا یو څه اندازه مشکل.
نوموړی هغه ډول چې د خلکو ستونزې او شکایتونو ځواب ورنه کړلی شو، نو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو د ډیروالي په اساس ملام څه وکړه چې د ځینو روغتیایي مرکزونو یاد ستونزې او خدماتو د نشټوالي خبره د نورو چارواکو سره یاد کړو. نو د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح وویل
زه هم د ولسونو سره همغږی یم. نو موږ ته هغه د پروپوزالي کلینیکونه ډیر جوړ شوي وو، متاسفانه په هغو کې موږ خدمات نه عرضه کول خلکو ته. موږ په ولسوالیو کې بېشکه ستونزې لرو، په شفاخانو کې هم لرو، په څمکنیو کې خپلې ستونزې لرو، په اریوب ولسوالیو کې خپلې ستونزې لرو. تر ډیره بریده یې عمل یا دلیل دا ده چې کله کله امنیتي ستونزې هم د خدماتو د عرضه کولو مخنیوي کوي.
صحیح سره له ډیرو پښتنو دا ونه ویل چې د دې ستونزې د اواري لپاره څه اقدامات کړي دي، خو زیاته یې کړه چې د عامې روغتیا وزارت نوی پلان سره به ګام اخلي او هغه تړل شوي او غیر فعال کلینیکونه به پالوي او خلکو ته به په خدماتو کې جدید تغییر راولي. د روغتیایي مرکزونو ستونزه یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي، خو د چارو کارپوهانو او مدني فعالان وایي په روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او غیرحاضري د دې باعث کیږي چې د خلکو عادي ناروغي د لویو ناروغیو سبب وګرځي او د دې څخه ورهاخوا د ولادي ناروغانو د مړینې کچه لوړه کړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي راډیو اورئ. دوستانو، مخکې موږ د کډوالو په اړه یو راپور درلودی. اوس د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن مرستندوی موسسې د تړلو پریکړه بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي چې په اوس وخت کې تر بلې هر موسسې سیف د چلډرن له دوی سره زیات مرستې کولی که د دې موسسې کار ودرېږي نو د دوی ژوند به ډیر ورسره اغیزمن سي. برکوال میاخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږیدلی دی او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ نړیوال مرستندوی موسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورن کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز سوي. د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دی، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې واغه سیب د چلډرن ورکوله او دغه شاګردان چې کم دي دلته چې لیک لوست کوي د دې په نوي کې سرام په سکولو کې چاغې کې ګرځي څنګه کې تر کومه هده پورې معلومات لرم. د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي او وتاکونو او د نور مرستې هم سیب د چلډرن نه دي دریغه ودی ورسره کړي. که چیرې سیب د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه وترل سي نو دا به د نوي کې سرانان په شمول د ټولو ماجرون چې پاکستان کې اوسېږي دغوی پر تعلیم باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په ویلای که معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په مالی مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یواز سیو د چیلډرن دای چې مشته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او مش ټول شاګردان در روزل دي تقریبا مش د خپل مکتب څخه یو سل 240 وستازان لرو چې ورکړیم دي او 340 لوړ تحصیلات مش خلک استول چې غد د تیپ په بخش کې د انجینری په بخش کې کچیر ته خدای نه خوسته دا وټړل شي لاړ شي زموج د افغانانو هیله به د خاور سره بیا یو ځل خاورې شي.
د سرخاب کیمپ د ویبلی لیسې سر معلم داروخان وایي د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یون ایچ آر خنن سبا افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنې کړي وو خو کدا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندوی موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بل داسې ذریعه نهسته چې د چلډرن ځای ونیسي، مګر خبره دی په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز زموږ تقاوت ګرځوي ځکه یون ایچ آر موږ سره راکاوي دغه چلډرن راکوي دا تقاوت یې وګرځوي. دوهم یې زموږ اسناد موږ سره وعده کړی وو چې ستاسو مادمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تیار کړی ده. او بل زمر څخه ډبل شیټ معاش په سات دغه دی وعده سوی وسو ډبل شیټ معاش په 12 میاشت کې اجرا کیږي دا نور کې.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه، خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسو نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل سوې ده، خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړ مورځ دا خبرونه رد کړل او وی ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
بلوچستان ایالت کې مو د افغان کډوالو د ستونزو او د سیف د چلډرن مسی د تړلو د پریکړې په اړه زموږ د همکار برکوال میاخیل راپور واورید. دوستانو، دا چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان په اجباري او شاقه کارونو بوخت دي، عوامل عواقب یې څه دي؟ د دې پښتنو ته به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې ځواب ویل سوی دی. دغه راز بل اونیز پروګرام مو مخکښې ښځې دي چې له یوې بلې افغان مخکښې میرمنې موسکا حقانیار سره مرکه سوې ده چې دا په خپل حقوق پو ده او له افغانستانه بهر ژوند کوي. اورېدلې مه هیروي او د ازادي راډیو خبرونې تر پای پورې راسره پاتې سئ. خو تر دې د مخه د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نوي اړیکې په اړه یو راپور درته لرو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ناندري زیاتې سوي دي، د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستاني ساري نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او هغه ته د روژې د میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې ده. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د عادي کېدو خواته د پام وړ اقدام ګڼل کېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي.
په بخښنې سره دا د زموږ د بلې همکاري فرشته جلالزی راپور خپور سو چې د ایرلند د راک موسیقي پیژندل سوی ډلې یوټو په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال له خلکو وغوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو او خبریالانو د ازادۍ غوښتنه کړې ده. زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یوټو د مخي سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زنداني خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي. بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زنداني فعالانو انار محمد لی، لیلا یونس، رسول جعفروف او انتقام علیف نومونه واخیستل. د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام راځي د افیله پارا سندری وبولو زموږ شپږ ملګری دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی د یوټو ډلې د ازربایجان ولسمشر الهام الیف ته دا پیغام درلود چې
ان ا میسج ټو پرزیدنت الایف
ولسمشر شغلی الیف ته وایي چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پېښه وسي مسؤلیت به یې ته لري
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هر کلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلې سي قدر مون اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او شاقه کارونو کول په اړه بحث کوو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي د خبرونه لملمس خبرې واورو د خبرونه مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مشره اغلی سپوږمۍ ده میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي
مننه تاسو د پښتنې نه د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومان باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومان نه ناجایز ګټه وانه خستل شي او په دې کې بیا د ماشومان نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلیده چې هغه کارونه چې د ماشومان روحي جسمي اجتماعي دماغي اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي یعنی کنوانسیون د هم منع کړی دی او اجازه نه ورکي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي
مننه تاسو د پښتنینه څنګه چې موږ تاسو پویګو ټولو تجاوز ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوې دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایز ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانه خستل شي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو قبول پاړه بحث کوو میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي
مننه تاسو د پښتنینه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګر او ماشومان په اړه ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایلد ټو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې د هغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کړي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کړي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه. تاسو د پښتنې نه باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفې د یاد زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
مخکخه خزی
د مخکشو شزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوی چې زبه پراتونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دیته واحد سوال سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لستلای، مګر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مدلوده سه هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټری انتخاب کم او یا بل څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره سه افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغې په افغانستان کې له خیره سوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار سه ډېره مرسته وکړه سم په څو برخو کې حقوق زیات برخه لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید سه مرسته وکړم که سوله راغله له خیره سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغو هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري، مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې، لولم په اخبارو کې، لولم چې افغانان څنګه دردېږي، زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په راډیو کښې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کښې مې هم لیدلې دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ژوند یې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کې تعلیم وکړې، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوې له پوهنتونه